سلام وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شپې زه صفی الله ستانکزی مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست. ویم پیل په خبرونو کوو. طالبانو د افغانستان ټولو خصوصي پوهنتونو ته ویلي چې له خپلو استادانو د هغوی د سویې او تخصص د معلومولو لپاره لیکلې او شفاهي ازموینې واخلي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په وینا د ازموینې د لوړو زده کړو په مؤسسو کې د استادانو د وړتیاو د ارزولو لپاره ترسره کیږي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت له رسمي لیک سره سم چې پرون رسنیو ترلاسه کړ، د ازموینې به د ځانګړې کمیټې لخوا څارل کیږي چې مشري به د طالبانو د اسلامي تخصصاتو ریاست رئیس کوي. په دې کمیټه کې به د پوهنتونو د شرایطو پانځو ریسان او د هر ولایت یو استاد هم شامل وي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په دې لارښوونه کې روښانه شوی چې ازموینې به په اسلامي مضامینو تمرکز ولري او د زده کړې مواد به د اسلامي تخصصاتو ریاست لخوا چمتو کیږي. د ازموینو پایلې به د استادانو د علمي سویې د ارزولو او د طالبانو د منظور شو علمي معیارونو سره د مطابقت لپاره وکارول شي. د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې د یو جرمن ډیپلوماټ مړی موندل شوی. چارواکو دا خبره د آزادې اروپا مشال څانګې ته دوشنبه ناوخته تایید کړه. په اسلام آباد کې د جرمني د سفارت دویم سیکرتر توماس فیلډر په یو ډیپلوماتیکه سیمه کې اوسېده چې ډېر امنیتي نیول شوی و. د پولیسو چارواکي د دوشنبې په ورځ ناوخته د آزادې راډیو مشال څانګې ته ویلي دغه جرمن ډیپلوماټ مړی داسې حال کې موندل شوی چې هغه له دوو ورځو خپلې دندې ته نه و ورغلی. پولیسو ویلي دغه جرمن ډیپلومات د مړي د عدلي معایناتو لپاره سفارت د هغه له کورنۍ په تېره بیا د هغه له میرمنې سره په تماس کې دي. راپورونو کې ویل شوي چې په یاد ډیپلومات مخکې هم ساکته راغلې وه. د دې خبر تر لیکلو پورې جرمن چارواکو یا په اسلام آباد کې د جرمني سفارت په دې تړاو څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا راپور ورکړی چې په 2015 کال کې به په افغانستان کې 2.9 میلیونه خلک چې د نفوس تقریبا نیمه برخه جوړوي د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا ولري. اوچا ویلي په افغانستان کې د خوراکي موادو بحران لا هم جدي دی او اټکل کېږي چې په 2015 کال کې به 14.8 میلیونه خلک چې د نفوس نږدې درېیمه برخه جوړوي خوراکي موادو او کرنیزو مرستو ته اړتیا ولري. د ملګرو ملتونو دا اداره زیاتوي د اوبو او روغتیا خدماتو له نشتوالي سره یو ځای د خوراکي توکو سخت کمښت د خوارځواکۍ کچه لوړه کړې. د اوچا د معلوماتو له مخې په دې کال کې به 3.5 میلیونه ماشومان چې عمرونه یې تر 5 کلونو کم وي او 1.1 میلیونه ښځې د عاجلې تغذیې درملنې ته اړتیا ولري. اوچا همدارز ویلي د افغانستان نازک اقتصاد چې د 2023 کال که د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته لا ډیر کمزوری شو بحران زیات کړی. د پرمختیایي بودیجې محدودیت، بیکاري، د کورنیو پورونه او پراخې بېوزلۍ د نفوس نږدې 80% اغېزمن کړی چې کورنۍ د اساسي توکو او خدماتو د پیرلو توان نه لري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند اسماعیل بقایی وایي تهران به له افغانستان سره له ګډو او سرحدي سیندونو څخه د خپلو اوبو د حق د ترلاسه کولو لپاره ټولې موجودې وسیلې وکاروي. د ایران د دولتي خبري آژانس ایرنا د راپور له مخې بقایی ټینګار وکړ چې دا موضوع له هغه وخته د ایران لپاره په لومړیتوب بدله شوې چې افغانستان د بندونو جوړول پیل کړل. بقایی پرون د افغانستان د بندونو د پروژو په اړه د پوښتنو په ځواب کې وویل د بهرنیو چارو وزارت د ملي ډیپلوماسۍ د مسؤل په توګه په پرلپسې ډول له ګډو سرحدي سیندونو څخه د ایران د اوبو د حق موضوع د یوې ټاکلې اجنډا په توګه تعقیب کړې. د دا څرګندونې وروسته له هغه وکړې چې د طالبانو حکومت اعلان وکړ په هرات کې د پاشتان بند کار بشپړېدو ته نږدې شوی دی. دا بند پر هری رود سیند جوړیږي. د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو وایي د واکمن لیبرال ګوند له مشرتابه څخه استعفا ورکوي خو د هغه د ځایناستي تر ټاکل کېدو پورې به د صدر اعظم په توګه خپلې دندې ته دوام ورکړي. هغه چې په پارلمان کې د خپل ګوند د استازو لخوا تر فشار لاندې و د دوشنبې په ورځ په یو خبري کانفرنس کې همداراز اعلان وکړ چې د کاناډا پارلمان به د مارچ تر 24 پورې ځنډول شوی پاتې شي. نظر پوښتنې ښیي چې د جاستن ترودو ګوند به په راتلونکو انتخاباتو کې سخته ماتې وخوري او د هغه د استعفا یو دلیل هم دا ګڼل شوی. 53 کلن جاستن ترودو د 2015 کال په نومبر کې واک ته ورسېد او 2 ځله نور هم وټاکل شو خو 2 کاله وړاندې د بیو د لوړوالي او د کورونو د کموالي له امله د هغه محبوبیت کم شو. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون اعلان وکړ چې د روسیې په کورسک سیمه کې د اوکراین موقعیت په هر ډول راتلونکو خبرو کې ډېر اهمیت لري. بلینکن ټینګار وکړ د جو بایدن حکومت چې د 2023 کال په فبروري کې پر اوکراین د روسیې له پراخ برید وروسته کیف ته $1,000,000,000 امنیتي مرسته ورکړې غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې اوکراین په خبرو اترو کې برلاسی دی. نوموړي د جنوبي کوریا په پلازمینه سیول کې خبریالانو ته وویل د اوکراین دریز په کورس کې ډیر اهمیت لري ځکه چې دا به په راتلونکي کال کې د هر ډول احتمالي مذاکراتو لپاره اغیزناک وي. امریکایي چارواکي وړاندوینه نه کوي چې د اوکراین په ختیځ کې به د جګړې په کرښو کې لوی بدلون راشي. خبرونه مو اوریدل د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشي. دا خبرونه هلته هم لوستلی شئ. په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې ټاکل شوی د اسلامي همکاري سازمان وای سي په مسلمانو ټولنو کې د نجونو زده کړې ننګونې او فرصتونو تر سرلیک لاندې د جنوري په 11 او 12 په پاکستان په اسلام آباد کې غونډه وکړي. دا غونډه به په ځانګړي ډول په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر زده کړو د روان بندیز په اړه تمرکز ولري. په دې اړه مو له ځینو کارپوهانو سره هم خبرې کړي.
ډیره مهمه ده په هغه غونډه کې چې د هغې په نتیجه کې د افغان مرمنو او نجونو لپاره د مکتب دروازې د هغوی په مخ خلاصېږي او په طالبانو باندې فشار راوړل کېږي. په هغو ټولو غونډو کې طالبان باید ګډون وکړي.
د امریکا د کانګرس د ګډې جرګې لخوا چې مشري یې د امریکا مرستیال ولسمشر کاملا هاریس کوله، په ولسمشرۍ ټاکنو کې د ډونالډ ټرمپ بریا په رسمي توګه تایید کړله. په دې اړه تاسو ته رپورټ لرو چې په افغانستان کې ګڼې ښځې وایي چې د ښځو لخوا له تاوتریخوالي سره مخ شوي دي.
تا کالا کېږي واده شوی یم. د ما یو خوښ و، یعنی کله چې ما غوښتل چې یو شی وخورم یا یو کار وکړم بدون هغه اجازه نه دا کار سخته و.
د ایران له سمنان هم تاسو ته رپورټ لرو چې هلته چارواکي وایي د راتلونکي هجري لمریز کال تر پایه له سمنان ټول افغان کډوال خپل هېواد ته لیږي. یو افغان کډوال وایي
زمی شنبه پیش تا دیروز، یعنی در یک هفته دو دفعه مرا از کارخانه برده با بازجویی، تا حالی که من مزدک دارم. مرا گفتن وقتی ویزت که خلاص شد ایران رو ترک کنی باید.
در دیشی بی
در آزادی رادیو خبری تولگه
رابه شاول مطلب ده. ټاکل شوې ده چې د اسلامي همکاري سازمان او آی سی په مسلمانو ټولنو کې د نجونو زده کړې ننګونې او فرصتونو تر سرلیک لاندې د جنوري په 11 او 12 د پاکستان په اسلام آباد کې غونډه وکړي. دا غونډه په ځانګړي ډول په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر زده کړو د روان بندیز په اړه تمرکز ولري. طالبانو د 2023 کال د اګست په نیمایي کې د واک له ترلاسه کولو وروسته نجونې له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو ته له تګ او یو کال وروسته پوهنتونو ته له تلو منع کړي. په پیل کې دغه محدودیتونه موقتی بلل، خو درې کال وروسته نه یوازې دا بندیزونه پر خپل حال پاتې دي بلکې نور هم پراخ شوي. څرګنده نه ده چې په دې غونډه کې چې د ګڼو اسلامي وادونو د باندنیو چارو وزیران پکې ګډون کوي طالبان هم بلل کېږي او کنه. خو د سیاسي چارو شنونکي وایي طالبان باید وبلل شي چې د اسلامي نړۍ دریز له نږدې واوري. اسمت ساروانه او نور جزئیات.
د پاکستاني رسنیو د راپور لمخې په دې غونډه کې به د طالبانو د هغو محدودیتونو په اړه خبرې وشي چې له کبلې نجونې له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته له تګه منع شوي دي. د پالیسۍ چې د 2020 کال د اګست په میاشت کې د طالبانو له بیا واک ته رسیدو وروسته پلي شوې، د نړیوالې ټولنې او اسلامي عالمانو پراخ غبرګونونه پارولې دي. دا دوه ورځې غونډه چې د سعودي عربستان په ملاتړ د پاکستان په کوربتوب تر سره کیږي، تر دې دمه د اسلامي همکارۍ سازمان د دیرشو غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په حقیقي خپل ګډون تایید کړی دی. که څه هم د غونډې بشپړه ایجنډا لا نه ده افشا شوې، خو د پاکستان اکسپرس تریبیون رسپانې ته سرچینو ویلي چې د دې غونډې یو اساسي هدف دا دی چې پر طالبانو فشار راوړل شي تر څو د نجونو پر زده کړو بندیز پای ته ورسوي. خو په پاکستان کې د دینی علومو ډاکټر قبله ایاز چې په 2023 میلادي کال کې د کعبې د امام په مشرۍ د اسلامي سازمان په پلاوي کې افغانستان ته تللی و څو طالبان د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو پرانستلو ته وهڅوي، وایي چې فکر نه کوي طالبان به د اسلامي هیوادونو غوښتنې ته مثبت ځواب ووایي. د ډاکټر ایاز په وینا د دوی پلاوي ته طالبانو وویل چې د نجونو د تعلیم مخالف نه دي، خو د جلا ودانیو او ترانسپورت له برابرولو وروسته به د نجونو ښوونځي پرانیسي. د له طالب مشانو سره خپل خبرو ته په اشاره وویل
تعلیم پابندی لگول نغاړو، خو زمونږ تاثر دا دی چې دوی ذهنن تیار نه دي. او د ملیشیا د حکومت کوم نمائندگانو هغه خدا پیشکش هم ورته وکړو چې مونږ ستاسو زرانه استادان به هغوی تربیت وکړو، خو بیا هم زمونږ احساس دا و چې دوی لا دې ته تیار نه دي. امید دا دی چې کا مسلسل د دوی سره جو ارتباط عمل جاری وي، دوی به ورځ براشي چې دوی به تیار شي.
د اسلامي نړۍ عالمانو د طالبانو دغه محدودیتونه غیر اسلامي بللي او د شریعت له اصولو سره په ټکر کې ګڼلي دي. تمره په اسلام آباد کې را روانه غونډه به د اسلامي همکارۍ سازمان غړي هیوادونه سره راټول کړي او پر دې پالیسۍ د یو ګډ دریځ له مخې به خپل خبرګون ښکاره کړي. تر دې دمه څرګنده نه ده چې طالبان به دې غونډې ته ور وبلل شي او کنه. ځینې شنون کې وایي چې که طالبان په دې کانفرنس کې ګډون وکړي نو د اسلامي نړۍ له نظرونو به خبر شي. د سیاسي چارو افغان نظر خاوند نور وهاب چپان یو له هغو کسانو څخه دی چې فکر کوي طالبانو ته باید مخامخ وویل شي چې اسلامي نړۍ د نجونو د تعلیم او د ښځو د کار په اړه څه نظر لري.
ډیره مهمه ده په هغه غونډه کې چې د هغې په نتیجه کې د افغان مرمنو او نجونو لپاره د مکتب دروازې د هغوی په مخ خلاصېږي او په طالبانو باندې فشار راوړل کېږي. په هغو ټولو غونډو کې باید طالبان کش کړل شي او هغې کې دوی باید ګډون وکړي او دوی واوري چې د دوی فکر کوم ځای نه نشأت کړی دی چې د افغانستان د نفوسو په نیمایي باندې دوی داسې ظلم کوي چې هغوی د کور بندیوان دي.
د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې تمده چې غونډه به یو قوي بیان خپور کړي او له طالبانو څخه به وغواړي چې د نجونو او ښځو پر زده کړو بندیز پای ته ورسوي. څارونکي دا غونډه د اسلامي همکارۍ سازمان لپاره یو فرصت بولي چې د افغان ښځو او نجونو د حقونو د ملاتړ په برخه کې خپل کلک دریځ څرګند کړي او دا روښانه کړي چې زده کړه د اسلامي تعلیماتو له مخې یو اساسي حق دی.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته.
ایرانی چارواکو ویلی غواړي د راتلونکي کال تر پای له سمنان ولایت ټول افغان کډوال ستانه کړي. د سمنان ولایت د سیاسي او امنیتي معاونیت سرپرست مهدی آقا براری هم دا شانم تیر ورځ ویلي په دغه ولایت کې څوک نشي کولای له افغانانو سره د کورونو په کرایې پیر او پلور کې مرسته وکړي. د ایران په سمنان او ځینو نورو ولایتو کې میشت افغان کډوال وایي ایران د مخ پر زیاتېدونکو محدودیتو له لارې غواړي افغان کډوال ستنېدو ته اړ کړي. جزئیات په دغه رپورت کې.
په ایران کې د افغان کډوالو پر وړاندې د ننګونو محدودیتونو په دوام تازه ایرانی چارواکو ویلي چې غواړي د راتلونکو هجری لمریز کال تر پایا د ایران له سمنان ولایت ټول افغان کډوال وباسي. د ایران د مهر په نامه خبری اژانس پرون یو شنبه د سمنان ولایت د سیاسي او امنیتی معاونیت د سرپرست مهدی آقا براری له قوله راپور ورکړی چې د بهرنیو وګړو د مدیریت په ویناسته کې د 1404 کال تر پایا له دغه ولایت د ټولو بهرنیو وګړو د راټولولو پریکړه شوې ده. د غیرانی چارواکي همداشان ویلي چې په دغه ولایت کې څوک نشي کولای چې له افغانانو سره د کورونو په کرایې پیر او پلور کې هم راسته وکړي او په ورته وخت کې خبرداري ورکړی چې له سرغړونکو سره به جدي چلند وشي. د مهدی آقا خبره په روسي او څولسيزو کې ډیر شمیر افغانان له قانوني اسنادو او په ایران کې د ټاکل شو مقرراتو پرته ایران ته ورغلي چې د مسلې په ټکو ډول ډول ننګونې رامنځته کړي او باید د دې عاجل موضوع په اړه پریکنده اقدامات وشي. دا په داسې حال کې ده چې په روسي او څومیاشتو کې په ایران کې د میشتو افغان کډوالو پر وړاندې محدودیتونه او ننګونې زیاتې شوې دي. د ایران په سمنان ولایت کې میشت افغان کډوال عظیم په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
پارسال هم فروش نان و دیگه اجناس بند کردن و اختاریم
تیر کالی هم محدودیتونه ولګول. د ډوډۍ او نور توکو پر پلوري بندیز ولګاوه او په دوامدار توګه ګوت څندنه کوله چې په سیمنان کې ټول میشت افغانان باید خپل هیواد ته ستانه سي. ډیرو ستونزو سره لاس او ګریوان وو خو یو چاره مو کوله. اوس شرایط ډیر ناوړه دي. لکاره یې وېستلو په هیڅ ځای کې افغانانو ته کار نه ورکوي. ډول ډول فشارونه ور باندې راولي چې ټول بیر خپل هیواد ته ستانه سي.
د ایران د پلازمینه تهران اوسیدونکو فیروز په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
ازمی شنبه پیش تا دیروز یعنی د هغه هفته دو دفعه
د تیر اونۍ له شنبه ورځې تر پرونه چې یو اونۍ کیږي دوه ځله له کار ځای د پښتون او ګرویژنو لپاره بوتلل. په داسې حال کې چې ټول قانوني اسناد لرم راته ویل چې د ویزې مدې خلاص شوه لیرانه باید ستونځي. ما ترې پښتون وکړ چې ولی تمدید کوي نه. وی ویل چې لارسې خپل هیواد ته کار وکړي.
د ایران د کورنۍ چارو وزارت د بهرنۍ وګړو د کډوالو چارو ادارې مشر نادر یار احمدی هم د یک شنبه په ورځ ویلی چې په تیرو دریو کلونو کې شاوخوا 3 میلیون افغان کډوال چې په خبره د اوسېدو قانوني اسناد نه لرل له ایران استانه کړی دی. په افغانستان کې د طالبانو لوبیا واکمنیدو وروسته ګڼ افغانان د سیاسي بې ثباتۍ، تاوتریخوالي او اقتصادي ستونزو له کبله ایران ته کډوال شول. تر دې وړاندې هم ایرانی چارواکو ټینګار کړی چې غواړي څه باندې 2 میلیون افغان کډوال د روان لمریز کال تر پایه یا د 2025 کال د مارچ تر میاشتې له ایرانه وباسي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلر ویش ساته.
د امریکا کانګرس د دوشنبه په ورځ په رسمي بڼه په ولسمشری ټاکنو کې د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د بریا تصدیق وکړ. د کانګرس د جرګې مشري د امریکا اوسنۍ مرستیال ولسمشری او په ټاکنو کې د ډونالد ترامپ دیموکراتي سیالې کاملا هرس کوله. اغلی هرس د 312 ټاکنیزو پلاو په ګټلو د امریکا د راتلونکي ولسمشر په توګه د ډونالد ترامپ بریا تصدیق کړه. هغه هم دارنګ د 206 ټاکنیزو پلاویو په ترلاسه کولو خپل ماته هم تایید کړه. د اغلی هرس په خبره چې ډونالد ترامپ هم د میاشت یعنی د جنوري په 6مه د امریکا د ولسمشر په توګه لوړه کوي. د امریکا متحده ایالاتونو د اساسي قانون لمخې د جمهوری ریاست له انتخاباتو وروسته د جنوري په 6مه د کانګرس دواړه جرګې په ګډه غونډه کې د الکترال کالجونو یا ټاکنیزو پلاو نتیجې تصویبوي. ترامپ په ولسمشری ټاکنو کې چې د 2023 کال د نومبر په 5مه وشوې له ټولو 538 الکترال کالجونو یا ټاکنیزو پلاو 312 وګټل. هغه د عامه رایو له ډلې هم څه باندې واو یا میلیونه رایې ګټلې وي او تر خپل سیالې کاملا هرس څه باندې 2 میلیونه رایې مخکې وو. په کانګرس کې د ولسمشری ټاکنو د نتیجې د تصدیق به مخکې کلونو کې هم په رسمي او معمول پروسه کې کېده. خو د ولسمشر جو بایدن د بریا د تصدیق پر مهال د ترامپ پلویانو د 2023 کال د جنوري په 6مه په کانګرس ماڼۍ باندې یرغل وروړ او له پولیسو سره په خډب کې د 140 پولیسو په ګډون سلګونه کسان ټپیان شول. د امریکا پولیسو له دې پېښې سره په تړاو 1.5 زر کسان ونیول چې اکثر یې اوس هم په زندانونو کې دي. ګڼ هغه بریدګر په زندانو کې دي خو منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ یې د بخښلو ژمنه کړې ده. دا ور تر پخوا هغو د کانګرس ودانۍ کاپیټل هیل شاوخوا امنیتي تدابیر زیات شوي وو.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو څلور ساعته.
د امریکا حکومت په داسې حال کې چې پر سوریې د بشار اسد د حکومت په مال بندیزونه په خپل حال ساتلی د دغه هیواد نویو چارواکو ته د ښه نیت د څرګندولو لپاره یو لړ محدودیتونه لري کړل. دا محدودیتونه به د سوریې د خلکو د ژوند د شرایطو له ښه کېدو سره مرسته وکړي، خو ویل کېږي چې واشنگتن او نور لویدیځ هیوادونه ټول بندیزونه له دې سره تړي چې د سوریې نوي چارواکي څه ډول حکومت جوړوي. تفصیل په دغه رپورت کې.
د جو بایدن حکومت په یو اقدام کې چې د دمشق د نوی واکمنانو په وړاندې د شنیت څرګندونه ګڼل کیږي، د سوریې په وړاندې د بندیزونو د ساتلو ترڅنګ د بشري مرستو او اساسي خدماتو د انتقال په برخو کې محدودیتونه کموي. روټرز خبري اژانس د جو بایدن د حکومت له دې پریکړې د خبرو سرچینو په قول وویل چې د دې اقدام هدف دا دی چې د جګړه ځپلي سوریې د خلکو د ژوند شرایط په داسې حال کې ښه شي چې د متحده ایالاتو د بندیزونو د فشار وسیله هم پر ځای پاتې شي. د روټرز د راپور له مخې د بشار اسد د حکومت له پرزیدو او د هیئت تحریر شام د لنډمهاله حکومت له وخت رسیدو وروسته د واشنگتن د حکومت چارواکو تر اوسه څو ځلی د دې نوي حکومت له غړو سره لیدلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو پلاوی چې مشي باربرا لیف کوله د نوي حکومت په لومړي ورځو کې د هیئت تحریر شام له مشر احمد شرا سره په دمشق کې ولیدل. له دې وروسته اعلان وشو چې د هیئت تحریر شام د قومندان په اړه هغه لس بلیون ډالری جایزه چې واشنگتن د تیرو کلونو په ترڅ کې ټاکلې وه لغوه شوې ده. خو د روټرز پر اساس متحده ایالات لا هم دا ډله چې له القاعده سره خپلې پخوانی اړیکې پرې کړې او د هغې په وړاندې جګړه کړې یوه ترهګره ډله بولي. واشنگتن له تحریر الشام سره د ترهګرۍ پر ضد مبارزې او د ټولي سوریې د خلکو د استازي حکومت د جوړېدو په شان برخو کې د همکارۍ غوښتونکی دی. وال سټریټ جرنل راپور ورکړی چې د بایدن حکومت د تیر اونۍ په پای کې له سوریې سره د مرستو اړوند محدودیتونه کم کړل او اعلان یې وکاو چې دا اقدام به د خزانه وزارت ته اجازه ورکړي چې هغو ډلو او شرکتونو ته معافیت ورکړي چې د خلکو اساسي اړتیاوې لکه اوبه، برېښنا او نورې بشري مرستې برابروي. د امریکا د خزانه وزارت ویان چې د سوریې بندیزونه څاري او تعقیبوي د دې راپور په اړه لڅ ویلو ډډه وکړه، نه یې رد کړ او نه یې تایید. وال سټریټ جرنال زیاته کړه چې د بایدن د حکومت پریکړه د سوریې په وړاندې د بندیزونو د پاتې کېدو په اړه دا ښیي چې سپینه ماڼۍ لا هم د سوریې د نویو مشرانو په اړه اندېښنې لري. د دمشق د موقت حکومت چارواکو ویلي چې بندیزونه د بشار اسد پر حکومت پوری اړه لري او له نړیوالې ټولنې د بندیزونو د لری کولو غوښتنه کړې ده. د موقت حکومت د بهرنیو چارو وزیر د یکشنبې په ورځ قطر ته د سفر په مهال د امریکا د بندیزونو د ختمېدو غوښتنه وکړه. د امریکا او اروپای اتحادیې بندیزونه د سوریې د کورنۍ جګړې په تعقیب ولګول شول.
له خبرونو ور اخوا
ازادي رادیو ته غواګست کولای شي د رادیو پر سپو سربېره زموږ پروګرامونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې هم د نړۍ هر ځای کې چې یاست شپه او ورځ یعنی څلیرش ساعته واوري او مطالبې ولولې. هم درنګ زموږ فیسبوک پاڼه هم تعقیب کړئ چې هلته هم تازه خبرونه او راپورونه او ویډیوګانې تاسو ته خبرو. په افغانستان کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی په پراخه کچه لیدل کیږي. که څه هم دا تاوتریخوالی عموما د نارینه وو لخوا ترسره کیږي، خو په ځینو مواردو کې خپله ښځې د نورو ښځو په وړاندې تاوتریخوالی کوي. دا ستونزه د کورنیو ژوند ګډوډوي او د ټولنې پر جوړښت هم د راپورونو په اساس ناوړه اغېز پرېښی دی. په دې اړه پام وکړئ دغه تفصیلي رپورت.
د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په نړیواله کچه په هرو دریو ښځو کې یوې ښځې لږ تر لږه په خپل ژوند کې یو واری فزیکي او یا هم جنسي تاوتریخوالی تجربه کړې دي. دا تاوتریخوالی اکثره د اوسنۍ او یا هم د پخوانیو د ژوند د ملګرو د لاسه تجربه کوي چې د دې نارینه خپلوان وي. په داسې حال کې چې ډېرې کورنۍ تاوتریخوالی نارینه کوي، داسې پېښې هم تر سترګو کېږي چې ښځې هم پکښې کې لاس لري. د میدان وردګو ولایت اوسیدونکې نازیه چې د خپلې خوښې له ناوړه چلند څخه سر ټکوي، وایي د کور په چاپیریال کې د هغې ژوند سخت سوی دی او له ذهني فشار سره مخامخ ده.
تا کاله کېږي واده شوی یم، د ما یو خوښ و، یعنی کله چې ما غوښتل چې یو شی وخورم یا یو کار وکړم بدون هغه اجازه نه دا کار سخت و. له سهار و بجې نه تر څلور بجې وظیفه کې وم، یو دقیقه کم و زیات فقر کېده. بېځایه خبرې شکونه ما باندې دا ظلمونه کوله، زه ناراحت کوله.
د میدان وردګو ولایت یو بل اوسیدونکې زهرا هم د خپل ژوند په اړه داسې وایي.
دا دلای میاشت کې دې سره مې جان کړای دی. ته د هدا سدلی چې دی وی بل سنه غاګي ګنه کې نو نه چای نه دې دای دی بل سخرو.
دا ښځې وایي په لرو کلیوالو سیمو کې دا ستونزې ډیره عامه ده چې یو نارینه د خپل مور په وینا خپل شزه وهی او ډبوي. د ټولن پو په وینا دا د ناوړه کلتوري دودونو او د شزو پر وړاندې د ناسم نظر سرګندونه کوي چې په پایله کې د شزو ژوند لګونو ستونزو سره مخامخ کوي. دغه ډول تاوتریخوالی نه یوازې د ښځو رواني او فزیکی حالات ته زیان رسوي، بلکې د کورنۍ چاپیریال هم خرابوي او د ماشومانو پر شخصیت هم ناوړه اغیز کوي. ټولنپوه احمد الله نوابی د دې ستونزو په اړه وایي:
یو د هلار څخه د تعلیم او پوهاوی لوړاول دي. باید ښځو ته دغه تعلیم او پوهاوی ورکړل شي. کچیر دوی یو د بل په وړاندې خوشنط کوي، یو د بل ملاتړ نه کوي، د پایله به سوسیږي، هم د دوی لپاره، هم د غنورو ښځو لپاره، او هم د کورنۍ لپاره، حتی د دوی د بچانو لپاره، د بچانو د راتلونکي لپاره. دغه پایله باندې کچیر دوی پوه شي، نو زه فکر نه کوم چې اسکل دوی د یو په وړاندې تاوتریخوالی وکړي. بل هل لارې روغتیایي ملاتړ یا رواني ملاتړ دی. ډېری ښځې د رواني ستونزو ښکار وسیږي او هغوی ته باید منظم سلا مشوره ورکول شي. مشاورینو سره دوی باید کینول شي او هغوی دوی ته خپل د مشورو له لارې د دوی ملاتړ وکړي، تر څو د نورو ښځو پر وړاندې له تاوتریخوالي لاس واخلي او دوی خپل ځان ته متوجه شي، د نورو په بریالیتوب کې خپل بریالیتوب وګوري. بل موضوع هم په کورنۍ کې د نابرابرۍ لمن زوړل نارینه د کورنۍ یا ټوله کورنۍ دغه موضوع کې محتاط اوسي او ټول سریو شان سلوک چلندو کې نو ان شاء الله دا موضوع هم حل کېدلی شي. کورنۍ ټولنیز چاپیریال کې د قوي اړیکو رامنځته کول ښځې باید د نورو سره په خپل منځونو کې ډېر قوي اړیکې ولري او حتی په کورنۍ کې د نارینه او ښځو ترمنځ باید ډېر یو قوي د همغږۍ چاپیریال رامنځته شي. قوي اړیکې باید موجودې اوسي، یو بل ته متقابل احترام اوسي، یو د بل خبر اوریدل اوسیږي.
که څه هم په یو شمیر مواردو کې لیدل کېږي چې ښځې د نورو ښځو پر وړاندې د ناوړه چلند یا کورنۍ تاوتریخوالي برخه وي، خو ګڼې نورې ښځې بیا وایي چې په خپلو کورونو کې د یوې بلې ملاتړ کوي او په دې توګه یې په کورنۍ کې آرام ژوند رامنځته کړی دی. د دې په وینا د ښځو ترمنځ همکاري او د یوې بلې احترام کول د کورنۍ د آرامۍ او ښه فضا سبب ګرځي.
زمنه کور بشه کله خوش خوشالی د کوم مشکل منګنه لرو د انګور به کوم له کار وکي زوره کار په لورګان باندې ده دا معاملہ دار ده چې منګ بوج نه راو په دې کې بیا زمام کار کوم په مریض زوم باندې ما ګوره له دوه نس زیات تر حل حق و هم چاره نشه مشر د کور باید سی پوش کن جنجال زیات نیست زه بالله تماس شوم د الله مسئله ډیره سخته ده.
زمانه مایشه کله چې زنم ذاتم نو طلبه په دوه فکر کوم چې کله زواده شوم یا د خسرګنی کورنۍ ته لاړ شم نو هیڅ کله په وړو وړو خبرو جنجال نه جوړم او همیشه به د صبر او حوصله مندۍ څخه کار اخلم او همیشه به د خپل کورنۍ ته متقابل احترام لرم. نو کله چې زواده شوم همدغه ټکی مې په پام کې ونیول چې خپل کارونه په خپل وخت سرته ورسوم، وړو وړو خبرو جنجال ونه کوم. الحمدلله تر اوسه پورې زموږ په کورنۍ کې هیڅ داسې مشکل کله نه د منځ شوي کورنۍ ته تری خلینه لرو، ټول کورنۍ یو بل ته متقابل احترام لري.
زم کورنۍ خو ماشاءالله خوشونت نشته دي، دا خوشونت ځکه نشته دي چې دی خپل کوم اشتباه چې سو کورنۍ کې وکا کنه کله چې و مانی خپل اشتباه وای دغه اشتباه زمانه شوی بلی پوی کا چې تاسو یو کار وکا مثال دا ښه کار نه وکنه بیا غ خپل قناعت کا چې زما دغه کار رښتیا هم نه و خو خاید تاسو به کې زما یو حساب خراب وو ډیر چانه کیږي زمانه شي بخنه غوښتي په یو بخنه باندې کار
د شوزو پر وړاندې د شوزو د تاوتریخوالي موضوع یو هغه ستونزه ده چې ډیر وخت په افغان ټولنه کې تر سترګو کیږي خو لږ بحث پرې کیږي. دا ډول تاوتریخوالي معمولا د سواد د کچې د ټیټوالي، کلتوري، ټولنیزو او کورنۍ ستونزو له امله رامنځته کیږي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 1500.
د افغانستان په ځینو ولایتونو کې په وروستیو څو ورځو کې درنو واورو او رښتونو لوی لارې بندې کړي او ګڼ خلک یې له ستونزو سره مخ کړي دي، خو د دې ترڅنګ په ځینو سیمو کې خلک د واورې د ورېدو او ورښتونو لپاره خوشحاله دي. دوی وایي چې د واورې ورېدو او د ورښتونو زیاتېدل به د دوی د کرنې د حاصلاتو لپاره ګټور تمام شي او په راتلونکي کال کې به کافي اوبه ولري. جزئیات په دغه رپورټ کې.
که څه هم چې د واورې ورښت پر مهال د ډېرې لارو بندېدو په وجه خلق ستونزو سره مخ کیږي، خو بیا هم نورستانیان وای روان واورو باران هیلمن کړي چې راتلونکي کال به آباد وي. د وانت ویګر ولسوالۍ قومي مشر حاجی عبدالستار ازادي راډیو ته وویل
بیخي وچکالی و او الحمدلله دا دریم ورځ چې باران وریږي، اول ورځ خو باران او دریم ورځ چې همداسې واوره ده، بس تر اوسه پورې خیر خیریت دی. زمونږ ویګل په طرف خو لارې نه دی بند شوی دی، او خسته واوره وشو او الحمدلله خلک ټول خوشاله دي آرام او رامید ان شاء الله کال آباد ده.
د همدی سیمې او بل وسیدونکو رحمت الله وای د تیرو څو کلونو پر لپسې وچکالی ورته باغونه کښتونه او څاروي سخت ځپلی دي او ګڼو کسانو د څارویو د خوراک نشتوالی او د کښتونو سوځېدو له امله خپل څاروي پلورلي چې اوس مهال د څارویو شمیر په نشت حساب دی. هغه راته وویل خوسګانۍ واورې او باران ته په کتو راتلونکی کال به یې للمي ځمکې او باغونه پریمانه حاصلات ورکړي او څاروي به هم په خېټه ماړه شي.
الحمدلله په وان تویګل ولسوالۍ کې تر دې مهاله ښایسته بارانونه وشول واورې وشولې په ډېره زیاته اندازه باندې. هیله من یو چې راتلونکی کال به آباد وي سوکاله به وي. د دې بارانونو له کبله به د حیواناتو لپاره به واښه ډېر وي، فصلونه به انشاءالله چې په للمي او کاوي ښه به زرغون شي.
د ختیځې ولسوالۍ کامدېش اوسېدونکي هم تازه باران او واورې خوشاله کړي دي. محمود شهاب:
خسته واوره خسته باران د خدای عظیم رحمت وو، دومره خوشحال دي خلک چې حد نه سوا. راتلونکو کال انشاءالله د امیدونو ډک کال ده، د رحمت کال ده، د خدای نو امید لرو انشاءالله. بارانونه هم ښه شوي دي او ښه پراخ او راغل ده.
په یاد ولایت کې د ټولګټو چارو ریاست مسؤلین وایي د مرکز پارون په ګډون په ګڼو ساحو کې واوره ورېدلې خو له امله یې تر اوسه کومه لاره نه ده بنده شوې او دوی هڅه کوي چې دغه لارې د ترافیکو پر مخ پرانیستې وساتي. د دغه ریاست مشر مولوی محمد نبی عادل ازادي راډیو ته وویل:
لارو کې دا فلحال برف کوچونه نه دي راغلي، امکان لري چې نیم متر په اندازه کې به دومره یو متر ته به نه رسېدلې او واوره راله. نو صفایي وشو او الحمدلله نورم که راشي موږ هم آماده یو.
نورستانیان په داسې حال کې نو پیل شوو واورو او باران ته خوښتي او هیله لري چې په برکت پې راتلونکی کال آباد وي، چې له تیرو دریو ورځو د هیواد په مرکز او شاوخوا ولایتونو کې د واورې او باران اورښت دوام لري.
ستاسو له پیغامونو
د رادیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه احسان الله د زابل ولایت ارغنداد ولسوالۍ د کرتول علاقه د کاریز د کلي اوسېدونکو یم. دغه مسافر سی جیو ایران ته او پاسپورټونه جوړوي او بیا پاسپورټ جوړ کړي، نو بیا هلته په ایران کې ګزاره کوي، بیا نو بیرته هلته د ایران حکومت یې ګریي. دا په څه خاطر بیرته ګریي؟ چې پاسپورټ وچیري یا جینې اخلي؟ دا ولې دغه کوي؟ هم په افغانستان کې دلته پوره پاسپورټ مصرف وکوي، هم پوره ویزه مصرف وکوي، یو هلته ایران ته ولاړ شي په خارج کې پاسپورټ وچیري، دا ولې؟ دا په څه خاطر؟ دا غږ ولې د افغانانو نه اورېدل کیږي؟ دا ولې دونه ځلن کیږي؟ پاسپورټونه مدرک لري، یو قانوني ولاړ شي هلته بیا پاسپورټ وچیري، دا ولې وچیري؟ دا غږ باید واورېدل شي.
سلامونه د ازادي راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته. د کندهار ولایت سمې میسج درته کړی دی. موږ منځکه صحرا د ټلیفونونه کار نه کوي، شبکې نسته، نو ډیر لري ځای ټلیفونه د پاره ځو. اوس په الحال زغره ته راختلې يم، دلته غرته چې راوخی جو بیا ټلیفون کار کوي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه د زابل ولایت ترغنده ولسوالۍ کرتو د علاقې د کاریز کلی اوسېدونکی یم. زما دغه یو پیغام د ازادۍ راډیو ته باندې کوم. زموږ ماشونه د تیر نظام او د اوسني نظام موږ ماشونه پاتې دي. زموږ زحمت کښلی ده، په موسسه کې مو کار کړی ده، د واکسین کار مو کړی ده، دا موسسه کې مو کار کړی ده. زموږ ماشینه نه راته راکوي، چې ورسو دفتر ته وایي ستاسې پیسې ګرځولې دي، بانکي جهاني ګرځولې دي او که ستاسې پیسې کنګل دي. زموږ پیسې موږ ته نه راته رسیږي، موږ زحمتونه کښلي دي، تکلیفونه هم کړي دي، بچان راپسې دي. نو زموږ غږ دې تر مسؤلینو پورې ورسیږي، یو څوک زموږ غږ نه اوري، موږ غږ باید تر مسؤلینو پورې ورسوي چې دا زموږ ماشینه راته راکړي. وسلام، ډېره ډېره مننه.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د زهرو کاروان.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د نیونی په خبرونه کې به واوري چې د طالبانو حکومت وای په 2023 کال کې مودو کوکنارو لکخت سره د بزګرو تړاو را کم کړی دی.
نظر به سال قبل په مراتب کشت
د کوکنارو کخت د پروسه کال په پرتلا څو برابر ډیر شوی دی. کیسا کال د کابل په ګډون په څو ولایتونو کې د کوکنارو د کخت ترڅنګ د خخي تولید او بانګو کخت ډیر شوی دی.
په بل راپور کې به واوري چې د کابل خاریان وای د نشئی ګولیو پلورل او په ځوانانو کې د دې ګولیو اعتیاد ډیر شوی دی.
دولت پختنه نه دا کړی دا اوس موږ تاسو وګورئ په دا نږدې سیمه کار چارو کار سی کې خپل دا کار بوت کا خرسی کې
دا چې لموتادو میندو څخه زیږیدل ماشومان لڅړ ول ستونزو سره مخ کیږي او یو موتاده مور او د هغې کورنۍ باید څه وکړي ترڅو نوې زیږیدل ماشوم له جدي روغتیاي ستونزو سره مخ نشي. په دې اړه مو د موتادینو د درملنې متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې ده.
اکثر ماشوم ډیر نارامي چغې وي جاړي خوب نه لري د خېټې دردونه لري قبضیت لري کیدای شي چې تب ولري د خوبي مور سره لري همیشه ماشوم کیدای شي اختلاج یا حمله ور باندې جټکی ور باندې راشي.
او د پروګرام په پای کې به ووري چې انور او اکرم دواړه د یو بل انډوال واده ته ځي. په دې وخت کې ناڅاپه انور ته درد ورځي ل خلکو سره جنجال کوي او په دې ډول د واده محفل ګډوډي. دا چې انور ته ولی درد ورغی او رسته چې پیښ شول دا په ډرامه کې واورو.
ونه یا غس دی و شرمولو چوب شنو
ولی چوب شو
ولا کانو دا لونه دی چا دی
هله درد چې زو پزه دی را پرې کړه کماکله د چا په کار کې څه کار لري ته بل واده دی دوی په یې او کاری یاره خې ویلې دی چې تر بیا خل دوست او خيار دښمن کده.
اوس پرونه په راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په 2023 میلادي کال کې له نشئی موادو سره مبارزه کې بریالي و او د کوکنارو لکخت سره د بزګرو تړاو یې راکم کړی دی. د طالبانو د حکومت ویاند وایي د کوکنارو لکخت سره د مبارزې او بزګرو ته د بدیلو کښتونو په برخه کې د دوی هڅې د دې سبب شوي چې د بزګرو ژوند ښه شي. خو تحلیلګران وایي چې د نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې د جامع پروګرام نشټوالی د دې سبب شوی چې د طالبانو تر درې کلنې واکمنۍ وروسته بیا هم د کوکنارو کښت او نشئی موادو تولید ډیر شي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
پر افغانستان باندې د طالبانو تر دوهمې واکمنۍ درې کاله وروسته په 2023 میلادي کال کې هم هغوی د نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې د خپل مشر د فرمان عملي کولو ته پام اړولې دی. خو د تیرو دوو کالو برعکس په دې کال کې یو ځل بیا د کوکنارو کښت او تریاکو تولید ډیر شوی دی. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې دوی په تیر میلادي کال کې د کوکنارو د کښت نشئی موادو د تولید په مخنیوي او معتادینو د درملنې په برخه کې بریالي و. د طالبانو د حکومت مرستیار ویان حمدالله فطرت وایي د دوی د پروګرامونو عملي کېدل د دې سبب شوی چې په 2023 میلادي کال کې د کوکنارو پر کښت د بزګرو تکیه راکمه شي.
د مسکرات او نشیتو کو پر وړاندې د مبارزې عالی کمیسیون ایجاد شوی ده. د کوکنار او نشیت بوټو د لمنځوړلو هڅې شوی دي. د دهقانانو سره ملاتړ او د بدیل کښت او معیشت برابرولو په برخو کې مرسته شوی ده. د نشیتو کو د روزدو کسانو راټولول او د غوی درملنې ته جدي پام شوی ده. د کاچاک مخنیوي او د غوی پر وړاندې جدي اقدامات سره شوی دي. دغه تدابیر د هیواد په کچه د نشیتو کو د لمنځوړلو په برخو کې مهم ګامونه او د خلکو پر ژوند او معیشت باندې مثبت اغېز کوي.
د طالبانو حکومت داسې مهال له نشئی موادو سره په مبارزه کې د بریالیتوب ادعا کوي چې ملګرو ملتونو د 2023 میلادي کال په وروستیو میاشتو کې د یو راپور په خپرولو سره وویل په افغانستان کې د کوکنارو کښت 9% او تریاکو تولید 10% ډیر شوی دی. د ملګرو ملتونو په راپور کې د بزګرو لپاره د بدیل کښت نشتوالی او د کوکنارو له کښت سره د بزګرو تړاو د کوکنارو د کښت د بیا ډیرېدو اصلي عوامل بلل شوي دي. د کورنی چارو وزارت نشئی موادو د سروې په خوانی رئیس سید نجیب الله احمدی وایي د بزګرو سره د بدیل کښت او اقتصادي مرستو په برخه کې د طالبانو د حکومت کمزوري د دې سبب شوی چې بزګران بیا د کوکنارو کښت ته اړسي.
نظر به سال قبل
به مراتب کشت کوکنارو کښت د پروسه کال په پرتلا څو برابر ډیر شوی دی. کیسا کال د کابل په ګډون په څو ولایتونو کې د کوکنارو د کښت ترڅنګ د خخي تولید او بانګو کښت ډیر شوی دی. دا کښت په خاص ډول په شمال او شمال ختیځو ولایتونو کې څو برابر ډیر شوی دی. هغه بزګران چې کوکنار کری او یا د نشئی موادو قاچاق کوي له اقتصادي پلوه هیڅ تاوان نه دی کړی، بلکې څو برابره ګټه یې کړې ده.
د طالبانو حکومت داسې مهال د بزګرو د ملاتړ جلبولو او هغوی د ژوند ښه کېدو ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکو د کوکنارو د نوي فصل له پیل سره هغو ولسوالیو ته نور نظامیان استولي چې پروسه ښکال ډېر کوکنار پکښې کرل سوي وه. ملګرو ملتونه هم په خپل تازه راپور کې ادعا کړې چې په افغانستان کې معتادین ډېر سوي او له هرو درې کورنیو څخه یوې کورنۍ ته د نشي موادو له امله زیان اوښتی دی.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت وایي په 2020 کال کې مو د کوکنارو له کښت سره د بزګرو تړاو راکم کړی دی.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیا نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخر می ور ځوان مې بیا ځنه سمي وسره کې سم شروع کړو ځکه مې سبد بخت شي دا چې بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریخ را کده چې په دغم کې ختک
مغز د مون خراب کو اډو کې د مونږه پوچ کړو اخونه د مونږه خراب کړو
دا مور او کلار دواله په نشو روی دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ور درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونیزه خبرونه د نشه یي توکو د کښت، نشه یي موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د کابل خاریان په ښکاره د نشه یي موادو خرڅېدلو په تیره بیا نشه یي ګولیو په اړه شکایت کوي. کابل خاریان وایي چې په وروستیو میاشتو کې د نشه یي ګولیو پیدا کېدل اسانه شوي او بیې هم ټیټه ده. له همدې امله یې په ځوانانو کې استعمال ډیر شوی دی. په کابل کې د طالبانو د حکومت امنیتي چارواکي هم دا مني چې په دې ښار کې نشه یي مواد خرڅېږي او دوی په وروستي کال کې د نشه یي موادو 3000 خرڅونکي نیولې دي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د پخوا برعکس اوس د کابل په هغو سیمو کې ډله ډله معتادین نه لیدل کېږي چې پخوا به لیدل کېدل، خو بې سرپنا معتادین اوس هم له خلکو ګوښه د ښار په کنډوالو او وړو کوڅو کې خپلو نشو ته دوام ورکوي. کابل ښاریان د دې کار دلیل د نشه یي ګولیو احتیاط بولي. د دوی په وینا د تریاکو، هیروینو او ښیښې نشه د دود په بڼه وي او بل دا چې دا ډلیزه نشه ده، خو نشه یي ګولۍ یوازې او په پټه خوړل کېږي. د کابل ښاري اوسیدونکی جبران وایي اوس ځوانان تر نورو نشه یي موادو نشه یي ګولۍ ډېرې خوښوي. د کابل ښار د اوسیدونکی وایي د دې کار علت دا دی چې نشه یي ګولۍ اسانه او ارزانه پیدا کېږي.
په عمومي ډول معتادین شته، خو داسې معتادین هم شته چې نه پېژندل کېږي، ځکه چې دوی د نشه یي ګولیو، شرابو او نورو موادو نشه کوي.
د کابل ښاری او بلوسیدونکو مرتضی وایي چې د نشه یي موادو خرڅونکي په ښکاره پر ځوانانو باندې نشه یي ګولۍ خرڅوي او څوک یې مخه نه نیسي.
دولت یې پوښتنه نه ده کړې، دا اوس هم که تاسو وګورئ په دغه نږدې سیمه کارچارو کارڅېږي، خپل دا ټاپ جټکه خرڅېږي.
هغه خبرونه چې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت پر ایکس پاڼه خپرېږي ښیي چې د نشه یي موادو د نیولو په ډېرو پیښو کې نشه یي ګولۍ نیول کېږي او شمیر یې لکونو ته رسیږي. د کابل ښار د امنیه قومندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر موسی کلیم عظیمي وایي چې په دې ښار کې د نشه یي موادو ډېر خرڅونکي فعالیت کوي او دوی یوازې په تېر یوه کال کې د نشه یي موادو سلګونه خرڅونکي نیولي او محکمو ته یې سپارلي دي.
په تېر یوه کال کې تر 3000 زیات کسان محکمې ته سپارلي دي چې کوم څوک د مواد مخدر پروشي کوي په کابل ولایت کې. اوس د دې تعداد ډېر کم شوی دی او دغه د مواد مخدر چې کوم پروشو استعمال دي دا به د صفر درجې ته راټیټ.
د معتادینو د درملنې له مرکزونو څخه ترلاسه شوي شمېرې ښیي چې په دې مرکزونو کې ډېری داخلي بستر هغه معتادین دي چې لږ تر لږه په تیرو دریو کلونو کې 2-3 ځله په دې مرکزونو کې بستري شوي دي. د دې مرکزونو روغتیایي کارکوونکو ازادي راډیو ته ویلي چې په کابل کې نشه یي مواد اسانه او ارزانه پیدا کېږي، له همدې امله دا معتادین تر درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کوي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې د کابل ښاریان وایي د نشې ګولوی پلورل او پځوانانو کې د دې ګولوی احتیاط ډیر سوی دی.
راځه کوم مونږ ته ته منتظرو.
بس دادا زام راغلم اوس مو په ګاډه ملو کو.
راځه راځه په خوخ کې راغله.
اوهو د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کې؟ په یو دود څوک نه موتادیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترونه اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونه چې لر وي ساعته د سهار د شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې د معتادو میرمنو زیږون د روغو ښځو په پرتله سخت او ستونزمن وي، او د دې ډول میرمنو تازه زیږیدلي ماشومان معمولا د مور په خېټه کې معتاد شوي وي چې تر زیږیدلو وروسته ډیر زاړي، بدن یې درد کوي، د مور شیدې نروي او سخت تبه لري. دا چې له معتادو میندو څخه زیږیدلي ماشومان نور له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي، او یو معتاده مور او د هغې کورنۍ باید څه وکړي تر څو نوی زیږیدلی ماشوم له جدي روغتیایي ستونزو سره مخ نشي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص او د پوهنتون له استاد ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې ده. ښاغلی شریفیار په پیل کې په نویو زیږیدلو ماشومانو کې د سندروم په اړه معلومات راکوي.
هغه میندې چې معتاد وي یا مخدره موادو باندې روږدي وي، کله چې د هغوی ماشوم پیدا کیږي یو تعداد اعراض علائم شدید ورکوي چې دغه حالت ته نیوبارن ویډراول سنډروم یا د نوي ماشوم ویډراول سنډروم ورته وایي.
په ماشومانو کې د نشې له امله د سنډروم نښې نښانې کومې دي؟
اکثر ماشومان اول خو په پیدایش کې دوی داسې وي چې کېدل شي چې تنفسي مشکلات ولري، د تنفس بندش ولري، او د دوی ولادت هم ډیر په مشکل باندې او اوږد ولادت وي. بیا د ولادت نه وروسته دا ماشومان د دې سندروم علامې داسې دي چې اکثر ماشوم ډیر نارامه وي، چغې وي، جاړي، خوب نه لري، د خېټې دردونه لري، قبضیت لري، کېدای شي چې تبه ولري، بې خوبي ورسره لري. همیشه ماشوم کېدای شي اختلاج یا حمله ور باندې، جټکي ور باندې راشي، او مختلفې ستونزې ماشوم لري. ماشوم تیسم نخوري او بالاخره ډیر نارامه وي، مخرشي اراز علائم د دې ماشومانو دغه دي.
ډیرې معتادې میرمنې په کلیو کې د کلیوالو قابلیت تر نظر لاندې لنګون کوي. داسې یو حالت خپل مور او ماشوم ته څومره ګواښ دی؟
په اطرافو کې او کلو باندو کې بدبختانه چې صحي مرکزونه هلته لاسرسی نه وي، هلته ډیر نه وي، او یا خلک دومره علمیت نه لري. په اکثره اطرافي منطقو کې معتاده میرمنې زی او یو قابلیت ته یا په کور کې قابلیت کې یا قابلیت ځي چې هغه قابلیت به پدې کې دومره ډیر مهارت نه لري، ځکه د دې ښځو خطرناک وي. دا ښځې چې وي کمی چې معتاد وي، اول خود دوی دا ولادت ډیر اوږد وي، ځکه د دوی کما مایع چې امنیټیک مایع ورته وایي چې ماشوم په هغه مایع کې ژوند کوي، هغه مایع د دوی کم وي، نو ماشوم یې خشک یا وچ وي او پیدا کېدنې سخت وي، او بل پیدایش هم اوږدوالی لري، اوږد پیدایش لري. همدارنګه کله چې ماشوم پیدا شي هم د فتن فویډرال سنډروم اخته، او حتی امکان لري چې د تنفس د بندش ستونزې ولري او تنفسي ودریږي، حتی زړه ودریږي او ماشوم د مرګ سبب شي. همدارنګه کېدل شي چې مور چون دوی مخدره توکي استفاده کوي، دوی باندې د درد دوایانې هغه یا هغه دواګانې چې د رحم د استرخا یا د پراخېدو سبب کېږي، هغه هم دوی باندې درست تاثیر نه کوي، او بالاخره د دوی ولادت اوږدیږي، او امکان لري چې د خونریزۍ او بالاخره د ډېرې خونریزۍ په وجه د شاک او د کوما او د مرګ سبب شي. یعنی دغه زنانه بالکل خطرناکې دي، دوی باید یو عادي مرکز کې تولدونه کوي او یا په کور کې وي تولد.
آیا د ټولو معتادو میندو زیږیدلي ماشومان د سندروم له ستونزو سره مخ کیږي، او که د ځینو؟
بدبختانه ټول هغه مندې چې معتاد وي یا د نشهیي موادو څخه استفاده کوي یا په نشهیي موادو روږد وي ماشومې په ویدراول سنډروم باندې اخته کیږي. خصوصا هغه ښځې چې د ډیرو قوي نشهیي موادو نه لکه اپین یا د اپین د خاندان هیروین یا پوډر چې ورته وایي شیشه همدارنګه کرسټل او ټابلیټ کا میتاډون او مختلف نورې دوایانې چې دوی استعمالوي یا مخدره توکي دوی استعمالوي او په زیات اندازې استعمالوي او ډېرې استعمالوي اکثره د میندې کټولو کې چې کله ماشوم پیدا کیږي نو د هغوی ماشوم په ویدراول سنډروم باندې اخته کیږي.
معتادې مور او د دې کورنۍ ته مو توصیه څه ده تر څو معتاد زیږیدلی ماشوم له روغتیایي ستونزو سره مخ نشي او د سنډروم مرحله په اسانۍ ورباندې تیره شي؟
معتادو ښځو ته مې توصیه دا ده چې اول خو دوی چې کا احتیاط نه شي پرېښودلی باید کوشش وکړي چې حمل ونخلي. بیا هم چېرته حمل اخلي نو دوی باید مخدره مواد اندازه کمه کړي او د اندازې د کمولو سره سره دفات هم باید کم کړي. مثلا اندازې کمول په دې معنا چې مخکې لکه ډېر په زیات مقدار استفاده کول وسته د هغې نیمایي یا د نیمایي نه هم کم کړي. او دویم دا چې مثلا مخکې څلور پنځه وارې استفاده کول یا استعمالول وسته کوشش وکړي چې دوه ځله یو ځل داسې استفاده کړي یعنی کم د استفاده کړي. دویمه خبره چې ډېره مهمه ده هغه دا ده چې دغه ښځې او د دوی فامیلونه باید په دې باندې پوه وي چې اکثره د معتادو ښځو ولادت ډېر مشکل ولادت دی او ډېر مشکلات پېښوي. ماشوم ته هم ستونزې پېښوي او مور ته هم ستونزې پېښوي. دوی باید په یو صحي مرکز کې یا خانه کې باید ولادت وکړي. دوی ولادت باید هیڅکله په کور کې او یا یو عادي قابلې سره باید ونه شي. یو مجهزه شبخانه کې چې هلته وینټیلاتور او مثلا د اکسیجن او د میخانیکي تحویه یا دا شیان موجود وي باید په داسې سنټر کې یا مرکز کې دوی ولادت ورکړي. ځکه اکثره کله چې دوی کوچنی پیدا کیږي په هماغه لوړ مرحلو کې د دې ماشوم د زجرت تنفسي یا د تنفس د ولاړېدو حتی د زړه د ولاړېدو سبب کیږي چې دغه شیان ورته لازم دي او باید دفتن دوی یو خاص مرکز کې یعنی یو شبخانه کې ولادت وکړي.
په مرکه کې مو واورېدل چې طبي ډاکټران وایي باید د معتادو میندو لنګون په مسلکي روغتون کې وسی.
آیا په هیدلاس چې د نشه یي موادو استعمال د مرګي د ناروغۍ سبب کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټر اسدالله صابی خبرې واورو.
مرګي د اعصابو یو مزمن ناروغي ده چې د ناروغ د مغز قشري برخه کې د برقي دسچارج پیدا او د دماغ نورمال وظایف کې آنی او فوري تغیرات رامنځته کیږي او د همدغه تغیرات له وجې په مریض کې عرقي، شعوري، ایسي او رواني روحي تغیرات ایجادوي. نخ نخانی دادی چې مریض کې یو تشنج پیدا کیږي، عملات پیدا کیږي، لاس پخې کیږي، مریض بیوخه کیږي. نو دغه د وجې نه مونږ پیږو چې دا مرګي یا اپلیپسي مریض ده. تر اوسه زیات تحقیقات په دې باره کې شوې دي او په نتیجه کې ثابته شوې ده چې د تشنج او مخدره موادو ترمنځ مشخص رابطه وجود لري. مثلا هغه خلک چې الکول مصرفوي نظر نور خلکو ته 10% زیات په دغه عملاتو اخته کیږي او نور مواد لکه تابلیت، تریمادول، تریاک، هیروین او نور مستقیما د اعصابو مرکزی سیستم باندې تاثیر اچوي او په نتیجه کې د عرقي اجراتو د زیاتوالي سبب کیږي او د تشنج د ایجادېدو لپاره شرایط برابروي. مرګي ناروغي دیروي عملات زیاتوي ورته ځکه هلته مخدره مواد خپل مستقیما د عصبي سیستم باندې تاثیر اچوي او اجرات د منځ وړي چې اجرات د منځ لار هلته یو انقلابي حالت پیدا کیږي. نو عملات زیاتیږي هلته د مغز نظم خرابیږي نو مریض شعوري، ایسي، روحي حالت له لاسه ورکوي.
ترنو اوریدونکو تا دې د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورشي دا په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. ته ډرامې کې صدا چې انور او اکرم دوه نږدې انډیوالان دي او دواړه د یو بل انډیوال د واده محفل ته ځي. په دې وخت کې ناڅاپه انور ته درد ورځي، له ځایه ولاړیږي، له خلکو سره جنجال کوي او په دې ډول د واده محفل ګډوډیږي. دا چې انور ته ولې درد ورغی، له چا سره یې جنجال وکړ او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
خندا خبر ده خیر ولی بے جائے خاندی یار لکه چې بیا دې خپ شرابو باندې ځان پړسولای دی که څنګه؟
ته زما پړسول څه کوې؟ دا راته ووایه چې چیرته روان یې.
زه یو واده ته روان یم.
کاخه واده ته روان یا؟
ګوره ته زموږ کره ورشه، زما زوی په کور کې دی، زه تر ډوډۍ خوړل وروسته بیرته راځم، بیا به تر سهاره پورې ښه بنډار کو سره. سم لیوانا ادھر نہ جوڑ سی
داخو تو جماعت نہ دے چی پنشا کے بنا ورزم وادو خو میلا وی خندا ساتیری او ٹوکی خو پکی وی کنا خدای دے خوار کا
ٹوکی پکی لا دی خو لغت بندی دی
یعنی زما سخه دی خر جوڑ کا
خر خو خدای بار وڑی تو چی نشا شی ایت پا خبر ام نو پوئی گی پا شرمو با می و شرمو وی و سڑا
زدارنا ندی شرمو تا خو بیخی لیوانه را نجوڑ کا
سمه ده موټر ته راپورته شه چې ناوخته کیږي.
سمه ده ده دی در پورته کیږم، د دروازه خلاصه کوم.
څه کوې چې زما دروازې ته راغلې؟ موټر چلوې؟ پر هغه بلې دروازې راشه.
ښه خو دغه دی زورور، په دا بله دروازه به درشم.
اوف ته ظالم بچه، دا دې څومره ډیر شراب څښلی دي، دا خو دې څو متره لرې بویونه پورته کیږي، داسې نه وي چې هلته مو په جنجال اخته کې وسړی.
زارکت کډارنا ایزم دکیگی تو بوای وازی می نن شراب سکلی دی تا غنده خونیم زخو ترم دسی مستانه کرزم زخو شرابیم شیخ ترا سار جنگ کری
میز خالی ده، رازا چی ها غلطه کینی؟
سماده در سر شده چی کینی؟ اوف دا موسیقی چونره لوره ده، اخو گونه را کانه کده
چی موسیقی در بانده باده لگیگی، رازا چی لگ لری کینو؟
موکو با لری کینو، خدا نور خلق با چه کوی؟ تا دا کدنه سالونو گوره، او دا لوی لفکرونو گوره
خیر دے لگ سب روکا اس ڈوڈی راوڑی او موسیقی بندی گی
یار دا موسیقی نشم زغم والے مغزیر او خوڑل
وہ سڑے وہ دے شرم ولو نو تا خو آسان خبر دا پخی خوی ندی را تڑیلی رازا چو بلار چونو
رو را دا سال دے مغزیم را او خوڑل دا موسیقی والے دوم را لوڑا دا دا دے انسانانو وانده دے او کسی او خانو
اوف دیوانای آقا سی دیو شرم اولو چپ شنو
ولی چپ شن
ولی کانو دالیوانه دی چا دی
حالا در زچی زو پاس دی را پریکره کام اقلا دا چا پا کار کی چه کار لره تا بل واده دی دوی پویگی او کاری یارا خی ویلی دی چه تر بی اقلا دوست او خیار دخمان کدی
سنگا چه کار و سر لارم
و سره تلیوانه که پسد که ولی نا قغال مغال که دا سره نشده کسی بلا وحله ده والا کانو دا سره سوک ده او چا خبر کرده ده
اجی صاحب ډیر وبخې د زما سره راغلی د د پر ځای زبخه نه غواړم یا اشتباه نه وشواله ډیر زیات وبخې
تستا خبره پرې ده بابا چیش دی بارانه وشوا
اوف د خلی نه سومره مردار بوی ولاړیږي دا بدبخت خو نشه ده هله پولیس را وغواړي خره چې قومندان صاحب راغلی دی قومندان صاحب دا سړی نشه ده لدی ځای وشړی زموږ خادی را خراب کړه
خیر دی حاجی صاحب اشتباه زما وه دا دی همدا اوس ځو
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه هم دومره وه تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو ته خدای پامان
د زهرو کاروان
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.